ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او نو درې نه کې هیلو سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د برېښنایی رسنو د نظم ادارې پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په تقریرونو نشر کولو بندیز لګولی. د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه او تبصرې راسره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه ونې د خپرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه. بے مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د برېښنایی رسنو د انتظام اداره پاکستان الیکټریک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تقریرونو نشر کولو بندیز لګولی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عدلیې یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکی اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په شپږمه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د برېښنایی رسنو د انتظام اداره پاکستان الیکټرونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تقریرونو نشر کولو بندیز لګولی. د مارچ پر 15 په خپل یو خبر پاڼه کې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوي او یعنی خپنیغه ویناګانې نه نشر کوي. پیمرا زیاتوي چې عمران خان په مسلسله توګه د هغه هیواد د ریاستي ادارو پر ضد بې بنیاده تورونه لګوي او د کارکونکو بیانونو له امله د ریاستي ادارو او کارکونکو پر ضد کرکه خوروي. د بیان له مخه د عمران خان دا کړنې په هیواد کې د ناقرارۍ او بدامنۍ سبب جوړیږي. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه د دې پر د عمل کې ویلي چې دا حکومتي اقدام به عدالت کې چیلنجوي. بلخوا پیمرا ادارې د یوې بلې حکمنامې له مخه د عمران خان د تقریر د یوې برخې د نشر کولو له امله د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون اے آر وای اجازتنامه منسوخه کړې. اے آر وای د اجازتنامې د منسوخ کېدو او نشریاتو بندیدو پخلی کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عدلیې یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی پوځي استخباراتي چارواکی اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل دستر عدالت پخوانی مشر ثاقب نثار او جنرل فیض حمید دا مهال د عمران خان لپاره لابینګ کوي او مصروف دي. ریاستی ادارې دي په سمدستي توګه د دې نوټس واخلي او که زما خبره رښتیا وي نو بیا دوی منع کړل شي. مولانا فضل الرحمان په دغه خبري غونډه کې زیاته کړه چې ستر عدالت ته هغه وخت په لکونو خلک نه ښکارېده چې په 2013 میلادي کال کې د عمران حکومت پر ضد لاریون کولو، خو اوس د یو څو کسانو په خبره ستر عدالت از خود نوټس اخلي. تر دا مهال د مولانا فضل الرحمان د دې سرګندونو په غبرګون کې ثاقب نثار، فیض حمید یا پاکستان تحریک انصاف سنه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په شپږمه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د مارچ پر 15 خبره شوې خبر پاڼه کې یاد وزارت زیاتوي چې په دې خبرو اترو کې به د پاکستانی پلاوی مشري اډیشنل سیکرټر حیدر شاه او د امریکایي پلاوی مشري به د ترهګرۍ ضد د ادارې قائم مقام کوارډینیټر کرسټوفر لینډبرګ کوي. د خبرو اترو مخه د ترهګرۍ پر ګډ غواښ په څو اړخیزو فورمونو کې د همکارۍ او د ترهګرۍ د سرمایې د مخنیوي پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې اترې دي. بیان دیاتوي چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې بعد دواړو خواوو ته فرصت ورکړي چې د نظریو تبادله وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. د پاکستان ټلویزیون، رادیو او فلمی نړۍ وتلی هنرمند قوي خان د 30 کالو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کینیډا کې مړ شوی. قوي خان د 1972 میلادي کال د نومبر په 15 په پېښور کې زیږیدلی و او ابتدایي تعلیم یې هم په پېښور کې ترلاسه کړی و. قوي خان د پېښور راډیو نه د خپل هنري ژوند پیل کړی و، خو د پاکستان ټلویزیون د اندیر او جاله، فشار، لاهوري گیټ او دور شهوار ډرامو ترڅنګ په لسګونو ډرامو کې د اداکارۍ له وجې ډېر مشهور شوی و. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د هغه په مړینه خفګان څرګنده کړی. قوي خان ته د خپل هنر له وجې یو شمیر جایزې لکه ستاره امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او ګڼ شمیر نور ایوارډونه ورکړل شوي ول. د یونان د پلازمینې اتنس په مرکزی سیمه کې د مارچ پر 15 د احتجاجي لاریون پر مهال د پولیسو د کوونکو او د ریلوی د کارکونکو ترمنځ د لږ وخت لپاره نښتی شوی. دا نښتی پس له هغې وشوي چې د یونان په ژوندي تاریخ کې د اورګاډي په یوه تر ټولو خونړۍ حادثه کې په لسګونه کسان ووژل شول. د مظاهرچیانو یوې کوچنۍ ډلې په پولیسو باندې پټرول بمونه وغورځول، خو مخکې له دې چې مظاهرچیان نږدې کوڅو ته تیتو پرک شي، پولیسو یې د اوښکې بهونکو ګیس او لاسي بمونو سره ځواب ورکړ. او وروسته خبر د لوبو په اړه، 13 د مارچ پر 15 د پاکستان سپر لیگ په یو سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوئټا ګلیډیټرز لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه درته وړاندې کول. د خپرونې پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د ټلویزیون چینلونو د سارنې ادارې په ژوندۍ یا پر ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د وینا په خپرولو بندیز لګولی دی. دا بندیز د هغې وروسته ولګول شو چې 13 په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په معامله تاوتریخوالی رامخته شو، او بیا هغلته عمران خان په خپله وینا کې په حکومت او ریاستي ادارو سختې نیوکې وکړې او تور یې پور کړو چې د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله، وزیر اعظم شهباز شریف، د استخباراتي ادارې یو افسر او یو بل لورم تن هغه وجل غواړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکنانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې 13 د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه، او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکنانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاو تریخوالي وروستو عمران خان خپلو کارکنانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان په خپله وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکې وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستلی شوی، او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروسته اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناءالله، شهباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته، ژوند ته مې خطر دی، او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروستو د پاکستان د رسنیو د سارنې ادارې پیمرا په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د څرګندونو په خپرولو بندیز لګولې دی. او د پیمرا لخوا ټي وي چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولې چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابی ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دې وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کولی کېږي، فقط 2.5-3 کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شهباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اغستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول، یقیني سطح د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت و په سیاست کې مین و خلکو ته رسېدل وه، هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه و، بدل کې د عمران خان وجه چې کومه وه د عوامو ته د رسېدو هغه سوشل میډیا وه، او اوس هم د هغه سره د سوشل میډیا دا طاقت موجود دی.
یاد دی وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابلی ضمانت امر جاری کړی وو، او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. خو د دغه امر پرانا کې تیر ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورته ګروستو پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف دا ریاستی ظلم و جبر دے د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه شروع دي او په کار دا دي چې دا ظلم و جبر دا بند کی. موږ به انشاء الله دې خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخاله احتجاجي کیمپ لګي گورنر هاوس مخاله به درناک او
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د غون په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوې دي او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لاري په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته نومیالی وکیل ملت پال سیاستوال او د بشري حقوقو فعال عبداللطیف افریدی په یاد کې پرون د کراچۍ د پریس کلب کې تازیتی غونډه وشوه. یادې غونډې ته په وینا کې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ د سند بار کونسل سپریم کورټ بار غړو صحافیانو فعالانو ویناګانې وکړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علي خان راکړي.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15مه په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف افریدی په یاد کې تازیتی غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو نورو سیاستوالو فعالانو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواخات عبداللطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره رک پورته کړی دی.
ګور الله تقریبا داسې دا چې شپته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړی وه، د هغې روزنه یې کړی وه، هغې له پوهه ورکړه وه، هغې له سوچ ورکړی وه، هغې له تعلیم ورکړی وه، هغې ته مزاحمت خوب دلی وه او خپل حق په کومه طریقه غواړی د خپل حق غوښتنې دپاره مطلب د نسلونو روزنه یې کړی وه. نو یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر غټ نقصان دی چې دغه د
محسن داوړ زیاته کړه چې ارواخاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونی ګوند ته غټ تاوان اړولی دی. خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندی ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د عامرانو په وړاندې د قانون د سر لوړی د پاره په نره مبارزه کړی ده او دغه مبارزه د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو بخپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومه ده چې هغه انصاف ده، هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړي او خصوصا د پښتنو لپاره خو ډیر زیات اهمیت دغه ژوند لري، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک به و چې دغه غریبانو به مفت کیسونه کول. لطیف لالا باندې خو غریب خلکو ته ډیر نقصان ورسید او هغه ډیر بهادر سړی، صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه چې یو اسکول اف تھاٹ د جدوجہد یو نمونه وا.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوهو بلکې پښتنو ته په ورپی خو مسلو خبرو او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو د پاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سید سربازی او نورو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین اف جرنلست اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال ریډیو ته ویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ دا غوی یو نمو او دا غی وجه دا چې غوی چې کوم د انساني حقوق د پاره د دلته قانون د بالا دستی د پاره سونه مهمونه چلیدلی دینه پاغه کې دا غوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونه بورډ سره چې پډیر زینو کې چې نور خلکو به شل پیری سوچ کو غوی بلار لاړل او هغه کیس ته وړاندې شو هغه کیس په غوی پلیټ کو.
ونډی تا د وکیلانو د اتحادیې د سن بار کونسل مشرانو او سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړي او د عبداللطیف افریدی په ژوند سیاست او د قانون د پاره د هغه په مبارزه رڼا واچوله. نومیالی وکیل ملت پاله سیاستوال او د بشري حقوقو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې په ډزو وشتل شوی وو چې روغتون ته یې پلاري ساور کړی و. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف افتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلی غړی هم ټاکلی شوی وو او د سیاسي مبارزې په مهال یې څو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور وو په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټولې زده کړې په پیښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پیښور پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ مشر ثقلین بنگش پرون په ډزو وژل شوی. د پیښور پوهنتون ویان نومان خان مشال ریډیو ته پرون ویل چې د مارچ په 15مه خواوشا 12 بجې ماسپښین د یو پرایویټ کمپنۍ څوکیدار په ډزو ثقلین بنگش ووژلو او د ډزو وروستو څوکیدار تښتېدلی. دوی وایي دواړه د یوې کمپنۍ سیګما سره کار کوو. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پوهنتون ویان نومان خان مشال لیړو ته وویل پوهنتون د یاد پیښې لپاره اووه کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. پولیس هم پلټنې پیل کړې دي او څوکیدار به ډېر زر ونیسي.
په ډیوټۍ او د هاسټل وزټ چې وکړو نو دغه دوران کې په هاسټل کې چې کوم سکیورټي ګارډ و دا ویلې کېږي چې د هغه د تماشې ګولۍ چې کوم دی په هغې لګېدلې دي. خو پیښور پوهنتون چې کوم اډمنسټریشن دی نو هغې یو ورغونی کمیټې جوړه کړه، فیکټ فائنډینګ کمیټې، چې هغه به خپل تحقیقات کوي، گوچی پولیس خپل کاروائی هم کئی. راتون کی بدا کوشش کی چھے سمرا ہم سیکیورٹی گارڈز دی دا غیبا ٹائم ٹو ٹائم چھے کم دے کاؤنسلنگ بکی گی چھے کولی بشی چھے را دی دا کسما شخڑا ستون دا خوچا سرا شروع شوی نلا دو دی ٹائم ٹو ٹائم چھے کم دے مکمل چیکنگ روانی چھے سٹوڈنٹانو تا یو خم ماحول ملو شی.
دین اولان دے ہم پا شلیم فرورے دے اسلامی کالج پونتون دا انگریزا یا استاز پروفیسر بشیر احمد دا سوکیدار سرا دا جگڑ پا وقت دا سوکیدار اسلام آباد کے مشر سمیع اللہ خان برکی مشال لیڑو توائی چې دا تربیت نه علاوه د دوی د کار او د کورونا ریکارڈ هم کتلی شي.
ابسا زمونگا د آل پاکستان سیکورٹی ایسوسیشن دے زما کمپنی هم دا غیر ممبر دے دا ابسا پاورا پاکستان کے ہر پروویس کے باقاعدہ یو ٹریننگ سکولز یہ دی اور اگے سکولز نمونگا اگا سیویل ان کسان چی کم وی اگے اگے تا یو اختی تواستو اگے تا بیسک ٹریننگز ملاو شی اگنا بعد مونگا اگا کس برتی کو یو خو اگے پر ریفرنس رازی اگنا بعد زمونگا دا اگے پولیس ایوریفیکیشن اخلو دا اگے پولیس نا دا اگے کریکٹر سرفیکیٹ اخلو دا اگے یو منٹلی وڑو کے اگو نمونگا ٹیسٹ چی ملو اگا کس خو مخ کے سب بیمارے کے یادا سے سفر کے خو انوا ندی پتے رشوے فیملی اسٹری جن اخلو
دا پونتون ویان وای راتون کی دا دڑل پیخ مخنیوی لپاره به اوس د ټولو څوکیداران او امنیتی سرونکو په هر ډول کتنه کوي. بلخوا د یاد پیښو وروستو د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو اتحاد یا متحده طلبه محض په شریکه نن د احتجاج لپاره اعلان کړ دی چې پکې غوښتنه کوي چې پوهنتون د شخصي کمپنیو د ساکسانو او د اسلحه نه پاک کړل شي، دغه قاتل دی ونیول شي او زده کوونکو ته د سم ماحول ورکړل شي او د دا ډول پیښو مخنیوی دی باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي ورزو لکی مروت ته د لکی مروت ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په سیمه کې د ناسم او امنیتي حالاتو په وجه ته جوړی سره نږدې په ګڼ شمېر کلو کې موبایل نیټورک د تیرې څوارلسو ورځو راهیسې بند کړی دا چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د لکی مروت د پولیسو ترجمان شهید احمد بیا وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک نه دی بند کړل شوی. نور تفصیل اشتیاق مسید.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو د تیرې څوارلس ورځې راهیسې د تیجوړي سیمې سره په ګڼ شمېر کلیو کې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د لکی مروت سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام مشال ریډیو ته ویایي
موبایل نیٹورک مکمل توګه بند سیکیورٹی ادارے ٹرائبل سب ڈویژن بیٹھنی تحصیل مکمل توګه بند دیکھی بھگئی علاقہ دے دے سرا سرا خان خیل مندوزئی احمد زئی بارہم خیل تھری خیل بچکن احمد زئی دو درجن سیوا دے سیما کی داخلی دی دے کے نیٹورک سکم موبائل والے آپ مکمل بند کوم عام ولستی سخت مشکلات او ستار دی یو خو پته نه لګیږي پلو خپلوانو ته چې آی دی علاقې کې څه لګیا دی.
لیاقت سیام ویایي چې د موبایل نیټورک بندش په واجه په سیمه کې طالب علمون او کاروباریون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
سیمه کې چونکه تجوری بازار دی او ډیر غټ بازار دی دی بندې صاحب سب د بیٹنی ټول کاروبار دغه ځای کې وي او سره شاخ سیمه هم ټول ټول دغه ځای کې کاروبار وي بهر نه پیسې چې کومې دی پاپ ایز پیسې شکل یا ای پیسې شکل باندې را لګي نو هغه چې کوم پیسې دی ا چونکه نیټورک بند دی نو هغه پیسې نشي ریټو کولې نه لګلې شي کاروبارن سخت مشکلات ښکار دي پیسو لپاره هغه بیا لکه مراد خارتزي یا سره نورنګ خارتزي دې ځای نه سره نورنګ یا لکه مراد کرایا دې اپه څو نو دې دې سره سره چې کوم طالب علم سری ادارے نن سبا آن لائن تعلیم مرکز نو هغه چې کوم سټوډنټ سی هغه هم ډیر زیات مشکلات ورکار دي دی وخت علامه اقبال اوپن یونیورسيټي آن لائن ورک شاپ هم لګیا دي نور کلاسونه هم لګیا دي دا نشي اٹینډ کولای یا دې پر هم کوم سټوډنټ سی آیا نورنګ کوي یا لکی مروت کوي خو سکیورټي له وجې ته چې کوم سیمه دي ته هغه موبایل چې کوم نت ورک دی په مکمل توګه بند دي.
خو دې لکی مروت پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات په وجه په سیمه کې موبایل نیٹورک نه دای بند کړای شوای مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د تیجوړي سیمو سرا په ګڼ شمېر کلیو کې بند کړای شوی موبایل نیټورک د زر بحالی وشتنه یې کړی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریڈیو ته وګي ورزو جلال آباد ته. د جلال آباد خار اټیوالان یا دکانداران په بازار کې د خلکو د قوت خرید د نشټوالي لوجې ترڅنګ د لوړې مالی یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی د ننګرهار د مستوفیت له چارواکو د مالی د کموالي غوښتنه کوي خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندې مالیه د تر پخوا لوړه شوې وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد خار اټیوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې بلکې د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لږ ضعیف شوې دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال تاریخ نه خلک ته آمدن و یو دکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیات و اوس تر 10,000 تر 15,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالی تر څنګ د مستوپیت لوري ل لوړی مالی نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ بسوه او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه او اوس چې د 20000 او 2000 روپۍ ته هجول.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورون کې او د محمود په نوم موبایل پلورون کې د مستوپیت ل مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کمواله راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین به خدای وکا چې دا کرایت چې دا کریم نه بازار شيږي. موږ نه دا غواړو چې زمونږ حال باندې تلګ فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه نه منې کم کی
مالیات نورم جکشي وي دي. نو دې باندې کاروبار زمونږ کده تلې دې زہی پدې نو غوښتنه د حکومت دغه دا چې مالیات او دا ټیکسونه چې دا ته کم کی دا کم وځي.
بلور ته د ننګرهار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نه منې چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خو د مارته اسلامي ولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډېرو، نو یو عام اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د مارته اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بده اغیزه کړې ده او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالو کې سلګونو کسانو ته خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نقدي پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام له لوري 18000 اډمنو کورنیو ته سلور میاشتنې نقدي مرستې په پام کې نیول شوې چې لدې نیمایي برخه خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. بل لوري ته ځای خلک دې کار ته خوښتي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیر وړاندې کوي.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد مشال راډیو ته وویل ډنډ پټان اوسیدونکي د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړو چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالې موسسو نه غواړو دا غوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکی نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره دوام وکړي، لږ موش زیات شي، موږ ډېر ته نفاس دی پروژې نه مخکې به پنډیتوب کولی یو د پنډې تب منډې ویلې کور بنه پیدا کېدو اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی استیو په نوم یادېږي د کلو سړک یې مو جوړ کړل کوڅې مو جوړ کړې وشه لګیا یو هر ځای کې کور کوو نږدې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 18000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر څلور میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. دا مشال تر څنګه سه
تاسو مشال لیدو ته وګی اوریدونکو پښتونخوا کې لسنی می بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز، د پاکستان د بریښنایي رسنو د انتظام ادارې پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تقریرونو نشر کولو بندیز لګولی. د مارچ پر 5 په خپل یو خبر پاڼه کې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوي او یا نیغ په نیغه ویناګانې نه نشر کوي. بلخوا هم پرون د یوې بلې خبر پاڼې له مخه د پیمرا ادارې د یوې بلې حکم نامې له مخه د عمران خان د تقریر د یوې برخې د نشر کولو له امله د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون ای آر وای اجازتنامه منسوخه کړې. د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عدلیې یا پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکي اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. اوس تاسو په ونې د خبرونې مشال مرکې ته راړم. په مشال مرکه کې د بلوچستان نومیالی خبریال او شنون کې سید علي شامل مده. نوموړی له پښین سره تعلق لري او د نویمې لسیزې په اخیره کې صحافت پیل کړی و. سید علي شاه وایي د بلوچستان تر ټولو غټه مسله سیاسي، آئینی او معاشي ده، او تر څو سیاسي مشرانو د دې حل نه وي راوستي تر هغې به دا مسله موجوده وي. د خبرونې قربه ګلیاز دی، نو راځئ چې واورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو، په مشال مرکه کې زستاسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره د پښتنو د سیمې یو وتل خبريال سید علي شاه صاحب عامل مده. سید علي شاه صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وای.
ډیر مننه ګل ایاز ضرور.
ډیر مننه تاسو نه. په اکثر رپورټونو کې تاسو منګ د شنون کې او د خبريال په هیڅ معنی تاسو راځي، خو ډیر کم خلک دی هغه تاسو د ژوند خبر دی. تاسو د پښتونخوا د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په لومړني زده کړې مو کم ځای نه تر لاسه کړی؟
ډیر مننه ګلایا ضرور. یقینا دا معلومات خو ډیر ضروری هم وي، او تاسو ډیر مهرباني د مشال ریډیو ډیر مهرباني چې موږ ته دغه موقع راکړه چې نن موږ لږ څه ذاتي خبر هم وکړو. تر کوم حد پورې چې ستا سوال دی، زما تعلق د ضلع پښین ځنګل تورخیل یو کلی دی، د دې سره دی. او لومړنۍ چې کومې زده کړې دي ما پرایمري سکول ځنګل تورخیل د دې سما پرایمري کړی دی، او بیا د دې سما چې کوم مډل دی هغه مې د ګورمنټ مډل سکول چیر باید زی څه کړی دی، او بیا د دې څخه بعد بیا ما میټریک د ګورمنټ های سکول پیرالیزای څخه کړی دی، امتحان مې د ګلستان های سکول څور کړی دی.
ها نو صحافت تم څنګه غو کو کنه؟ صحافت نه مخکې تاسو هم مختلفو سانګو کې پاتې شئ.
دا څه دی چې دا زکړه یا اخبارات ویل، ریډیو اوریدل؟ ما والد محترم چې وو الله تعالی دې مغفرت وکړي لټول مو، نو هغه چې وو هغه د سیاسي سوچ درلودي، سیاسي فکر درلودي، او ډیر زیات پر دې کرنٹ افیرز به د هغه نظر وو. نو هغه چې وو هغه به د ریډیو ډیر زیات اوریدله، او اخبار چې وو نو هغه نور کبه کورته هر شی راوړي کبه نه راوړي، کم از کم دای چې په میاش دوی کې براتلې غریب سړی وو، خپل خواري او مزدوري کوله، نو هغه ټیم به د اخبار د ځان سره ضرور راوړي.
ها
او بیا دا چې و چې د ریډیو ډیر زیات اوریدل نو ما چې به دا خبرې اعلان اوریدل دا تاسو پوندي چې کوم په اروپا کې ناسو پاره شو کې دا بی بی سی ډیر زیات
شو.
نو هغه پښتو سرویسونو مرشي به بیا یار په پښتو سرویسو بیا چې و بیا به بی بی سی دا سربین بسلو نو دا خبرې به مې اوریدلې داسې په سوچ کې به و چې یار دا څنګه نیټورک دی څنګه خبر خلق دي څنګه پوهان خلق دي څنګه انفارمیشن مشترکې پاره شو کې نه موبایل وو نه بل نه ټي وي وو اخبار داسې و چې هغه به دی د پرون اخبار به یعنی نن زموږ کلی ته راتلی په مشکله به راتلی یو اخبار چې برالي بیا به نو په کلی کې لسو کسانو ورته کتل چې هاري وته موقع ملاو سی به وایي
نمبر په نمبر به بل نمبر کول و
یو به وایي خپل پورته کتل او په دې انتظار بو چې یار به زره فارغ کی دا هډلاین دی وایي دا پکې به چنه وایي زره راکی ماته اخبار نو تر صورتحال او بیا دا چې وو چې په هغه شپو کې چونکی رشین شو افغانستان ته راغلی وو نو دلته افغانستان کې تاسو ته معلومه ده تاسو ریپورت کوي او ریدونکو ته هم معلومه ده د تیرو څلوېښتو کلو یو نه ختمېدونکی جنگ دی افغانستان کې نو هغه شپو کې هم دا د مجاهدینو ستوریز به دا د مجاهدینو ودړي حرکت اسلامي حزب اسلامي جماعت اسلامي جنبش ملی نو دا مختلف و دا در اوسه پر از ما دا سی زبانی زدی نو دا با والد صاحب لگول نو ما با دا سی خواهش و تیار دا سی بومی ارز راسی چیز دا بخپل خبریال سم نو آغا بس when there is well there is way آغا انگلیزی کی واید نو خچیری اراده وی بیا خو لار وی او کمیتمنت وی لار وی نو بیا دا سی و چیز مالا دا سی بیا هم خیال نو تنه سبا می دا سی دا اخبارات خو می دیر ویل دی جنگ اخبار می دلتا کوتا کی زیاد وی او بیا چې لږ داسې څنګه څه مې دا خپل ژوند سره برابر کړي نو بیا به مې دا ډان ډېر وایي او بیا داسې و چې کوشش به مې دا کوي دا ټایم میګزین به راتله ټایم میګزین په هغه شپو کې دا ټایم میګزین چې اوس په شل روپیو بیا په څلوېښت روپیو نو بیا به موږ سره پیسې نه وای نو ما به دلته دا یو بک سټال والا و هغه ته به مې خواست کوي ما به ورته یاره زما سره خو څلوېښت روپۍ نشته نو ځکه ماته دا بیا هغه ما ته یو ډېر ښه سولوشن را وښوي فاروق نومېدی بلوڅ وو بیا په یو هدفي وژنه کې شهید شو الله تعالی دې شهادت قبول کړي الله تعالی دې مرتبه چې ده هغه زیاته کړي نو هغه بیا ما ته دا ویل چې ته داسې کوه چونکې ستا فوکس یې پاکستان دی افغانستان دی یا ایشیا ده نو ته داسې کوه چې دا میګزین سره وړه چې کوم ستا د دلچسپۍ چې کوم دغه وي سبجیکټ وی د هغه فوټو سټیټ پاسه نو ما به هغه د ټایم میګزین فوټو سټیټ هیڅ نه نو بیا چې بیا به مطلب ما هغه کوي نو دا چې صورت حال خبرې خو ډېرې دي نو تاسو
بیا د صحافت د کم اخبار نه کم رسانی نه شروع کړلو
صحافت چې و دا چې خو صفا خبره دا چې موږ ډېر غریب خلک یو ما فلار ډېر
د والي څخه خبر
موږ دا چې وس نه درلودې نو دا چې و چې زه خپل کدا درته وایم زه د دولو سودیارلو سکلوم چې ما مزدوري شروع کړم مزدوري مې داسې شروع کړه چې زه شپږم ته ولاړم نو زما پلار چې وو هغه زما دلته در پنځمه پورې به کم ګمنټ شو هغه به تاسو کتابونه ټول درکول بیا چې به تاسو شپږم ته ولاړې نو بیا به ګمنټ دا تاسو ول په سکولو کې چې ته ولاړ ته خپل د کوټه شهر سره د پښینې سبا موږ راتلو یا به پلار دلی رالی نو هغه به بیا کتابونه اخستل نو ما ته پلار وویل چې زوی ته خو پنځم پاس کې زه د شپږم کتابونه یا چې کوم کاپیانی دی یا وردی دا غن سم دراخلې ما ته فکر مکو ته ما یې مزدور ک نو بیا ز پلار مزدور کلم بیا ته خیر ده خو ډیر ورځ کې ساده زه ډیر وخت نه در سو حقم دا چې دی چې زه خپل بې روزګار وم زه پر روزګار ګرځیدل ما نو یو چا ز د بلوچستان ټایمز اخبار ته بوتلم خالص چې زه ورلم بلوچستان ټایمز د دې صوبې تر ټولو زوړ او غټ اخبار نو البته زه ولګول دا تقریبا ما بچلر کړه و یعنی بچلر نو غری ما اف اے کړه و ته اف اے څه بعد
دولسم نکړیو تاسو
او دولسم نکړیو زه چال تورلم هغه ما ته یو کلریکل پوسټ راکی نو ما به د اخبارو د حساب او د اکاونټ او د حساب کتاب مکاوي خو زما نظر چې و هغه پر نیوز باندې و په کرنٹ افیرز په دې ډیر پوم څه د هر شی معلوم و ولې چې هغه زموږ د والد صاحب هغه د ریډیو هغه د اخباراتو بیا خپل یو سوچ یو فکر و نو ماته شان کلیریټي جوړېدل اوس ما په ډېر خواهش شمال یا الله ته ماته موقع راکې چې زه دومره موقع راته ملاو سي چې زه د دې اکاؤنٹ سیکشن نه زدی نیو سیکشن ته ولارتم نو بیا داسې و چې کله سپتمبر 11 وصولو دا شپو کې نو ما تقریبا ما ماستر سوی وو اصلي انګلیش لیټریچر ته ولوز ما نو هغه شپو کې بیا داسې وصولو چې سپتمبر 11 وصولو نو دا د بار څه دا کم فورن کورسپونډنس وو
دا چکل دا پیښه وشوه د افغانستان باندې چکل د امریکا حمله وکړه او د طالبانو حکومت بالکل و هغه نه پسته بیا د ډیر ذات کو خیبر پختونخوا کې و په بلوچستان کې نو د بهرنی خبري اعلانو یو ډیر ګڼ شمیر تعداد راغلی او دیز نه به ریپورتینګ کوي تاسو هغه سره بیا
ډیر ګڼ شمیر تعداد بالکل بالکل نو دوی چرال دې سرینا هوټل کو چې دوی بیا کری بیډو نور تک شي شول پر کټانو باندې بدوی بیډل بالکل زاین وو نو مختلف نو ما دا چې دو درو یو لاست امپایر نیوز دی دا غفر میکار وکي نو ما چې کار سره وکي هغه ما ته ول چې ما دا ترانسلیشن چې پر زدا سي علي نو تخصص هغه ما ته $1,000 راکړي نو زه ته حیران شوم چې یار ما خو ټوټل تنخواه 3,000 ده او چې وو دلته په شپته په 2,000 روپۍ وو نو مال دا خو ډېرې پیسې سولې دا کوم کار وکړي بیا هغه ما ته ویلي چې تر څو ډرافت دی ته انګلیسي یو جوړولای شي نو ما به دې ته دا کورس راخپل کورس ان کورس دا به ما دې تور کول نو ما ته دا سي پر ځان ترست رالي په دې صورت حال کې دا سي وسو بلوچستان ټایمز موږ یو ملګری وو هغه سرکاري ملازمت وسو ایجوکیشن کې ډایرکټر سو نو هغه ځای خالی سو ما ته اخبار ورول ستراسه دا پولیټیکل ریپورت سیاسي چارو کوم ریپورت دا خالی کار
ښه
دا پاره دا ډیر غټه موقع و لیکن چیلنج هم ډیر زیات و ما ولیا دا خو دا په انګریزي کې لیکي زه به څنګه کوم نو زره ولا خبرې چې دی هغه می دغه کلی نو بیا دغه سلو بیا زره ولا سلم نو کار می شروع کی کار می شروع کی هغه ډیر د ریزلټ سره روانو یو ستوري چې ما اول وار چاپ سول په کی پروپر فرند باندې راځه د بلوچستان ټایم
ها هغه
درې کاله مو ولګې دل اوس ما په نامه ولګې دل په اش پوکې نه
لګا په بایلاین ستوري دی رااله لومړی
او ستوري چې رااله د دومره زیات خوشاله هم د هغه فوټو سټیټ ما واخستي هغه چې ما خلکو ته ښکار کول اخبار نو ښکار کاوي بولس یا شپاړ سپي اخبارو ډېر خوشاله سول مال یاره دام دغه بیا دفترو ته چونکه دا افیشلی دا اخبار دی لري نو تل تسلی نو بیا دا فارن کورسپونډنت شو هغه زنور زیات کانټیکست لا چې یاره دا خو انګلیش ریپورټر دی نو بیا ګریج دی دا سلسله شروع شول نو ډے بای ډے بیا امپروومنت وو بیا په 2000 کې دلته د الجزیرا یو سترینګر پکارو اسی دا موږ نو کار ورته کاوی نو په داسې بیا د ما د الجزیرا سره اسوسییشن وځلو الجزیرا دا سی و چې ترافیک نو پاره سپوکی د دې انګریزي نه نو کله کله چې په داسې حالت کې توسول اوس لکه د نواب اکبر خان بوکې د وژنې چې کوم پیښ پیښله په شپږ ویشت اگست 2014 نو دوی ماته دغه وکړي چې ته په انګریزي مستری ریپورت راکړي موږ به هغه په عربي کې ترانسلیټ کوو نو دا هغه به دوی ماته جلات کوي په داسې اصول دا د الجزیرا سره خدمت اسوسییشن شروع بیا په ټول ستاسو وزره وو په دې کې زما اپوینټمنټ په ډان کې ایز ا کورسپونډنت فورستو
ها
دلته د بوستان د ما کارلاند مې کړو زما چې انټرویو دی واخته دا بیا دې ټول چې کوم پر سرکار کول غواړي ستاسو ته انټرویو چې دا نو ته د مور سرکار نو بیا د سره تقریبا
او تاسو ډان سره ډیر وخت تیر کړی دی ورسپانې سره بیا ټلویزیون هم شو دا وو
پینزل اسکال ما په ډان کې د ډان لیډ کیږي په انګریزي چې اول دلته د پاکستان اول انګریزي چینل او دې سره اثر یې درلودي از موږ کولیګاو ګرد ها په 2012 کې دا چې ما د سی ان ان سره افیلیشن شو ما سی ان ان ته مطلب کنټریبیوشن کوي وایر باندې وسوم زما نوم څه پروډیوس ماي ډیر سټوریز کیسه بیا زما دا کینو دا وخت کم کار کوم از ا تیاتری ورک ټیکي کینلری هغه ته کنټریبیوشن کوم به سره سم دا وخت ز اخبار خپل اخبار به بعد کرا کوم
هو دا وای ما تاسو خپل اخبار هم شروع کړی تاسو خپل اخبار هم چلوي
او نو اوس ایکسپریس ټریبیون ته هم کار کوم او د دې چې زه فری او رسون کې هم پریشان یم څنګه په خبرې نو یز ایکسپریس ټریبیون ته کار کوم چې اچي ورل ته کوم او د دې سم په هفته کې یو پروګرام چې دی هغه د ای وی ټی خیبر ته هم کوم دا تاسو د خیبر پښتونخوا چې کوم اوریدون کې دی د افغانستان نو دا اوس هم هیله کوم چې تاسو د ای وی ټی خبر شو دې موږ دې نو فلال دا کوم
د مشال رادیو کډر مونږ کو په مشال مرکه کې را سره په کوټه کې خبريال او شنن کې سید علی شاه صاحب ملمد هغه سره به خبرې تیری جاری ساتو خو اوس یو وړکشن د مالو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له وشتمه د جمعې لورزینه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفایا میډیم ویوز شپک 120 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
د دمیر رستو خبريال او شنن کې سید علی شاه صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو علی شاه صاحب دا زمنګ دی ملمنون اکثر دا یو پښتنه کومه تاسو خپل هم لیک لوس سره ډیر نږدې نو دا یو کتاب لکه ما ته اکثر ټول مشران وایي چې دا ګران سوال دی دا یو کتاب چې تاسو وایي چې را دا لوستل ډیر مهم دی او تاسو نور ته تجویز کوي چې را خامخا رو مرو دا کتاب لوستل دا سیدی چې
لکه دا د سوال وکړل دا سوال دی خپل عقل خپل سوچ دی خپل فکر دی کتابونو ما ډیر مطلب ما انیل سر منډیلا ویلې دی د بوټو دی نو تاسو دې کتابونو دي چې کوم دا لستان یا نوري ریسن اف د کینګ دا فانی چې کمیټي شارو لیکن دا وخت ما په فکر سره دا اوریدو لپاره او خاص کر ټول په طالبات کې شدي کناري چې چې شوړي ته دي سکولو کالجانو یونیورسيټي دي هغه ته یا پولیټیکل سیاسي خلګري یو کتاب دا هغه ته تجویز کوم دا غنو دی وای نیشن فیل
وای نیشن فیل او
نو موږ ولې دا کوم کی نو هغه چې دی دا یو کمپریهنسیو یو جامع کتاب دی ډېر بهترین کتاب دی یو خو بس تا په دې سره خلاص دی چې موږ ولې پسمانده یو یورپ ولې مخته دی موږ ولې غریب یو یورپ ولې مور دی ولې دا غو د ډوډۍ په څیر زموږ باندې بس ولې نستا زما په هسپتال او په سکول کې ډاکټر او ټیچر ولې نستا د زه سکول او هسپتال کې ولې کیستا ولې نو د دې چې څه کې ولې صحیح دي زما د څه کې زما ولې خراب دي د ولې کښنیان ملي او د دې په ملکو کې چې دی په دې تر کې افته ملکو کې کښنیان ولې نمرې او زنانه چې د مشکلات سره مخامخ دي فرنزي باندې دي او حل تخلاص دي نو ټول سوالو جواب ما په فکر سره دا وایي چې سپیل کم کتاب دی هغه دا ټول دي تاسو د
ټول خبرو اها تکي
جی جی
علی شاه صاحب کله شانی ستاسو دی ټول کار ته موږ ګورو تاسو د پزنګړی توګه پاکستان او بیا پزنګړی توګه د بلوچستان ډیر حالات عیني شاهد پاتې شوی کله موجوده حالات تراشو او په تناظر کې وګورو تاسو څه ګورئ چې د بلوچستان دا وخت کې لوی مسله څه ده
زما په فکر سره د بلوچستان تر ټولو غټه مسله چې دا سیاسي ده عیني ده معاشی ده بلوچستان ده پاکستان دیر اهمس بده نظما پا فکر سره ترسو چی ده بلوچستان و خلقو تا سیاسی اهمی او معاشی اختیار نیور کول سوی تر آسان تا بداستو اندیوی او پا بل اگرش ما ها تو گره زهدات دیک ایدرس که تر طول و غیفه مسئله چی ده اغیز گورننس نی نو گورننس که سبر آبا
حکومتداری ده لکا حکومتداری ده لکه
حکومتداری او په دې پښتو کې به څه په اسانه کې لږه ډېر کې د کتابونو په اړه ده نو زما په فکر سره ګورننس دی هغه ډېر ښه مسله ده. دا وخت بلوچستان بدترین گورنسی نو بدترین حکمرانی ده دلته. نو دا حکمرانی وخت کېدلی شي چې دلته په دې صوبه شي ذمہ دار او قابل احتساب.
بلوچستان کی داسی حکومتوں داسی شخصیات
بلوچستان ته د صوبې سټیټس ورکول شوی دی. کڅه کوم راغلی دی او څوک مطلب دا چې کمټمنټ لري چې هغه د دې صوبې اقتصاد برابر کی د خلکو چې کم ژوند دی هغه برابر کی شوګنتی برابر کی شتنی برابر کی هغه د دې کم وخت پاتې شوی دی او څه د قاعده ورکول شوی. ما په فکر سره تر اوسه بلوچستان دا چې پر چک باندې نه دی روان شوی
مشال مارکه کی را سرا پا کوٹ کے خبریال او شنون کے سید علی شاہ صاحب مل مدے اغو سروا خبر تیری جاری ساتو خوس یو گلشان دا مالو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د دمیر استوس د لشا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. او آیا ستاسو په نظر باندې دا تشه چې دا د سیاسي مشرتابه یا د سیاسي مشرانو ستاسو په نظر باندې دا د ورستر بلی زیاتیږي او دا یو وجه ده چې د حکومتداري دا چې کم ناقص غدي او حقوقو خبره کم کیږي دا نه ترلاسه کیږي؟
ما په فکر سره زای چې په دغه کوم چې دلته د سیاست خبره په دې باندې نړۍ چې دا سیاست مداران نه چلی نړۍ بیوروکریټ نه چلی خبریالان نه چلی ځان نه چلی ملټری نه چلی بلکې سیاست مداران نه چلی. نو زما په فکر سره اسی ما دا وای نیشن ټول کیږي بدون کوله پارا د دې ظاهر ده دا د هاورډ یونیورسيټي کوم پروفیسر دی او ریسرچ هغه دلی کومونه نه ناکام کیږي ریاستونه ناکام کیږي ریاستونه نه ناکام کیږي د ریاست ادارې ناکام کیږي ریاست ناکام کیږي بلکې سیاسي ګوندونه ناکام کیږي. زما په فکر دلته سیاسي ګوندونه چې دي هغه د تابع سره ډېر ښه تاکا هغه خلک پر هر خوا دی ولای شي او د ولس پښتانه وي د خدای زور. نو زما په فکر سره سیاسي ګوند خپل هم ځانونه فارم کې خپل چې کوم څه اورګنایزیشنل سټراکچر دی هغه ذات دموکراتیکي انسټیټیو کې اوس نه کې. زما په فکر سره بیا چې دې صورتحال برابر یې
علی شاه صاحب دا پروگرام د پای شی به هم دی خو موږ وګورو تاسو په نظر مانی سه حل دی د موجوده حالات او په پزنګړي توګه مانی چې کوم امنیتی حالات د بلوچستان
زما په فکر سره چون کې د طاقت استعمال په بلوچستان کې امنیت نه دی راوستلې
په
تو وخت ولې باندې دلته امنیت خراب شوی دی راغلی نه دی. نو تر ټولو څه خبر بدایوي چې دلته ریسپانسیو اکاونټیبل جواب دی او قابل احتساب چې دلته په دې سوپر کوینو زما په فکر سره د دې سره ګورننس ټیکسي حکمرانۍ ټیکسي حکمرانۍ ټیکسي نو شفخانه صحیح کیږي مکتبم صحیح کیږي د خلکو ژوندم صحیح کیږي لوږه هم ختمیږي چې کومه بیروزګاری ده هغه کم کمای راتلی شي اقتصاد هم برابرېدلی شي او ترقی چې ده هغه کېدلی شي. نو زما په فکر سره دا صحیح ګورننس دی هغه د دې ټول شانو ضمانت دی او صحیح ګورننس هغه ستراتیژي چې دلته یو مدار او کمیټډ پولیټیکل کمیټ
د پولیټیکل هغه خبره تاسو وکړه نو آیا تاسو په نظر باندې اوس یو ویل چې یو سیاسي ویل چې د مشرانو چې د حالات سمول لپاره
یقیناً ویل صدا چې وی ګور یو شي
بالکل
یو خو تاسو نو سوشل میډیا د بل اړخ ته وګورئ دا ټولنیز رسنۍ زما په فکر سره دا چې دلته ټولنیز رسنۍ چې دي د هغو ډېر غټ کردار دی په خلکو کې شعور پیدا کړی دی پر حکمرانانو پر طاقتو خلکو هغه خلک چې اختیار ورسره دي پر هغو باندې یو چیک اینډ بیلنس دی زما په فکر سره دا اوورآل په نړۍ کې ګورننس د ټولنیز رسنۍ سره زما په فکر سره برابر شوی دی نو د دې اثرات چې کله په بلوچستان ایالت هم دي نو د دې سره یقینا په خلکو کې هغه سیاسي شعور هم بیخي ډېر زیات شوی دی نو دا زما په فکر سره په لانګ رن کې څنکه نورې رسنۍ را روانې دي او د دوی په آپس کې کمپټیشن دی انفارمیشن یا علم چې دی هغه اوس کنټرول نه دی هغه اوس هر سړی که د غره پر سر ناستی هم الته 3G ورک نو هغه چې دی یوټیوب اپریټ کولای شي فیسبوک کولای شي ټویټر کولای شي نو په خلکو کې شعور را روان دی د ټولنیزو رسنیو له وجې
اخیری پښتنه استاد غک په ټول پښتنو سیمو کې اوریدل کیږي ځوانان هم ستاسو دغه غوري هغه لپاره وسه پیغام بي
زما پیغام دا دی چې الله تعالی مو ټول پیدا کړی او هر سړی الله تعالی و هر سړی ته یو هنر ورکړی دی نظم د ټول صفات درته چې اول خو کوشش دا وکړي چې پر ځان اعتماد وکړي ترس باندې وکړي او بل دا جهان ډیر غټ دی نو جهان چې غټ دی د دې لپاره صرف یو خبر وکم هغه انګریزي کې موږ وایي دا ایجوکیشن چې دی زکری تعلیم چې دی دا ون وینډو اپریشن دی اوس ما په فکر سره پایې چې پر تعلیم باندې کومور د کپلار دی که خاندانونه دی کټولنه د سیاسي ګوندونه دي هر څوک چې دي مذهبي خلک دي قبایلي خلک دي دا ټول چې دي زه دا وایم هغه پر تعلیم باندې توجه ورکړي تعلیم ون وینډو اپریشن دي تعلیم یا جهالت علاج دي دا د غربت علاج دي دا د بندګۍ علاج دي دا رونا ده نو زما په فکر سره کچيري زموږ خلک تعلیم ته متوجه شي او په صحیح معنا توجه ورکړي نو زما په فکر سره دا کمی تیاری چې دا ختمېدلای شي موږ بیرته ورونات کلایز
علي شاه صاحب ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخلسته د خپل د کار د ژوند د پاړمو
مننه
د مشال رادیو درنو اردوګو په مشال مرکه کې تاسو په کوټه کې خبريال او شینون کې سید علي شاه صاحب خبري واورېدلې هم دې سره د خبرونه هرانغاړو خپل کوربا ګلایست اجازه ورکي په لوی اعلان مسپارم
مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو